السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي تکابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې ده. نیم ساعته خبری مجله مو بیلابیلو خبری راپورونو ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اکرام الله اکرام یم او د تخنیک په برخه کې را سره عبیدالله عبید همکاري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن اقتصادي عالي شورا د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د درې پروژو موافقتنامې تایید کړه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي. دا یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کندهار کې په یوې ځنوژن کې هم لکه د کندهار د امنیه قمندان په وینا یوه ښځه ووژل شوه او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د افغان ترک د یوه خوندي څلور تعقیف شوي ښوونکي خوشې شول. په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځنوژن کې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت د یادایش په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندان وایي د کندهار ښار په 15 منه یکې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار په ځانوژون کې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان دي. دغه حمله د موټر په ذریعه نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د ښار د 15 منه په شور اندام سیمه کې وشوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل دغه حمله داسې مهال وشوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار د تیرېدو په حال کې و. جنرال عبدالرازق خبرلانو ته وویل ټپیان ټول ملکي وګړي دي او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې د دغې حملې په اړه څېړنه کوي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د لښکرګاه پر اتمې حوزې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته د دغې مرګ ژوبلې خبره تایید کړه، خو دای هم وویل چې پولیسو د طالبانو حملې په شا وتمبولې. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافي بیا ویلي چې په کلای سنګ سیمه کې پر دوو پوستو د طالبانو په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند او کندهار دغه حمله په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په شپږ میاشتنی راپور کې په جګړه کې د افغان ځواکونو بریا استایلې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر په 15 کانګرس ته استول شوی، د افغان او امریکایي سرچینو په حواله ویل شوی چې د جګړې دغه فصل وبخې د تیر فصل په نسبت ډیر بریالی و. د سرپل چارواکي وایي د سنچارک ولسوالۍ د تبر کلی نن بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلی د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نن له غرمې وروسته له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاک شو. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د سنچارک د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي مرستیال قاري شیر محمد چې په دلاور مشهورو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د افغان ترک د تایمنی د سیمې د نجونو د یوه ښوونځي څلور توقیف شوي ښوونکي خوشې شول. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونکي چې یو افغان او درې ترکان دي د دې ادارې د تحقیقاتو په نتیجه کې له توقیفه خوشې شول، خو دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستول شوې. د ملي امنیت ادارې د دغو څلورو ښوونکو د نیولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې هغوی مشکوک ول. د دغو ښوونکو د نیول کېدو په وړاندې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او د هغوی کورنیو اعتراضونه کړي وو. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په هغو ولایتونو کې پر مخ وړل کېږي چې د پولیو د ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی،
لکه د سویل ختیز او کابل. او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیون ماشومان او هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم د دغې ناروغۍ 2 پیښې تایید شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ 2 خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځنوژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل په دغه برید کې چې نن د بیتل میموریال میتودست پر کلیسا وشول لکتر لگه دو وسلوالو پکی لاس درلود بوکتی ویل یو حمله کون که دی کلیسا لدروازه سره چه پا انگل که دی خز و ماشومانو پا گرون شاو خواد سلور سو کسان دی کریسمس لجشن مخ که دی اکشن بیدی ورزی دی مراسمو لپار را طول شوی و زان والو زو دی هغه پا وینا دو هم حمله کون که مخ که لده چه پا زان پوری چاو دیدون که مواد والو زوی دی امنیتی زواکونو پا دز و جل شو. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر معظم انصاری وویل ټول قربانیان د کلیسا په انګل کې را ټول شوي عبادت کوونکي دي په وژل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. فتح غورزنګ پرون په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لورې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالډ ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یوه پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. او امریکایي، جاپانی او روسي درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټېشن څخه فضا ته روان شول. دغه درې وړه فضانوردان چې د روسیې په سویس فضایي راکټ کې د نړیوالې فضایي اډې پر لور لیږدول کیږي شپږ میاشتې به په دغه فضایي اډه کې ماموریت سرته رسوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان حکومت نن د 340 میلیون ډالرو په ارزښت درې بیلابیلو بیلابیلی پروژې تایید کړي. په دې اړه د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخې له مشر مصطفی اریا سره مرکه هم اوري.
دا درې مهمې ملي پروژې دي، دوه د ترانسپورت سکتور کې دي او د انرژي په سکتور کې. تقریبا مجموع د ټولو پروژو 340 میلیون ډالر کېږي.
په کندهار کې موټر بم انتحاري حملې اته تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي.
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپلو هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلانوو.
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال د ادارې ویان روح الله احمد زیو د کابل پولیسو په 15 ورځو کې د نږدې زرو موټرو تورې خښې سپینې کړې دي. که وختو یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې واورید، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن اقتصادي عالي شورا د 340 میلیون ډالرو په ارزښت د درې پروژو موافقتنامې تایید کړې. د مالی وزارت وایي چې د تایید شویو پروژو دوه هغه د ترانسپورت او یوه د انرژي په برخه کې ده. دا چې دا پروژې به کله او چیرته پلي کیږي د زیاتو جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې. هم د اوس سره په سټډیو کې ده، نور معلومات به ترې واورو.
اکرام صاحب سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. د غدری پروژې چې دوی د ترانسپورت او یو د انرژي په برخه کې ده، د دې مالی لګښت چې شاوخوا 340 میلیون ډالر کېږي، د آسیا پراختیایي بانک له بلایو زمرست څخه به دغه پروژې تمویل کېږي. د دوه ترانسپورتي پروژې، یو د کابل قندهار سړک چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې انتقادونه هم ډیر جدي انتقادونه شوي چې دغه سړک خراب شوی، نو د یو دا سړک به ترمیمیږي. او بل د قیصر لامان د پروژې یو دوه برخې چې ښاغلی ولسمشر غنی تقریبا هفته مخکې هغه افتتاح کړی، دا یو بله برخه ده چې درېیمه برخه به هم شروع کیږي. او بله پروژه د برق ده چې د کابل له ارغندې څخه شاوخوا 190 کیلومتر په اوږدو باندې ننګرهار ته د برېښنا یو لاین دا به غځول کیږي، چې دا لاین د 300 میگاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري. چې په دې ترتیب به د چارواکو په خبره د ننګرهار د خلکو د برېښنا ستونزه تر ډیره بریده راکمه شي. اکرام صاحب، د همدې پروژو د لا جزئیاتو په رابطه سات مخکې ما د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخې مشر مصطفی اریا سره هم مرکه وکړه. که ستاسو اجازه وي نور جزئیات
په دغه به ګډه وکړو.
بله، دا درې مهمې ملي پروژې دي، دوه د ترانسپورت سکتور کې دي او د انرژي په سکتور کې. تقریبا مجموع د ټولو پروژو 360 میلیون ډالر کې. نو اوله پروژه د کابل قندار سرک د ترمیم پروژه، ځکه د سرک وضعیت ډیر خراب ده. دویمه پروژه د قیصر لامان پروژه ده، پس مخکې دوه فیزه تکمیل شوې دي. دغه یو قسمت د قیصر تر درې بوم پورې دا پاتې ده چې تقریبا 150 کیلومتره کې. او دریمه پروژه د برق پروژه وه، منګه یو لاین د برق له کابل نه، له ارغندې د کابل نه تر جلال آباد پورې یو نوی خط انتقال د برق به هغه جوړېږي.
بله،
درې واړه ډېرې مهمې پروژې دي، ملي پروژې دي چې شروع یې 2013 کې ده، او دغه پروژې به 2021 او 2022
کې. آریا صاحب، دا راته وایي چې کومې کمپنۍ به دغه پروژې تکمیلوي، یا افغاني کمپنۍ دي او که بهرنیو کمپنیو سره دا قراردادونه لاسلیک کړي؟
مونږ دا قراردادونه، دا مالي قراردادونه وو، یعنی په دې معنی چې مونږ هغه پیسې چې دغه پروژو ته ضرور دي دا مونږ آسیایي بانک سره امضا کړي، پیسې موجود دي. بله مرحله دا ده چې اوس په پس له دې نه به دغه پروسې تدارکات ته ځیګر شي. ځینې پروژو تدارکات مخکې له مخکې نه شروع شوي هم دي. تدارکاتي پروسه به انشاءالله تر جنوري 2023 پورې ختمي دي، د هغه وخته چې دا به کمپنیګانو سره قرارداد کیږي.
آریا صاحب، په همدغه مورد مې وروستۍ پوښتنه دا کوله چې اکثرا د افغاني شرکتونه د دوی انتقاد هم داوي په ځینو مواردو کې چې لوی قراردادونه هغه په یو شکل بهرنیو کمپنیو ته ورکول کیږي او دوی ته دغه فرصت ډیر کم برابرېږي.
زمونږ د تدارکات قانون څه ده؟ ملي کمپنیګانو ته، داخلي کمپنیګانو ته دوی ته اولویت ورکوي، او دغه قراردادونه چې دي دوی اعلان مقید نه دي. د تمنګ په ملي قراردادونه وایي، په دې معنی چې هم داخلي شرکتونه هم بین ملي شرکتونه کولی شي په اشتراک.
د افغانستان د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخي مشر مصطفی آریاو چې د دریو نویو پروژو د موافقتنامو په اړه له حدیث پردیس سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
تاسو موږ غاګله ازادي رادیو اوریدئ. د کندهار ښار په 15 امنیتي حوزه کې د بهرنیو ځواکونو پر موټریس کاروان په ځانوژن کې موټر بم حمله کې یو خزه وجل شوی او وتنه نور ملکیان ټپیان شوی دي. بلخو په سیمه کې آئینی شاهدان و ازادي رادیو ته ویلي چې ملکیانو ته دغه مرګ جوړل د کور د یو چت د نړیدو لامل چې د 14 ځای ته نږدې و رامنځته شوی ده. محمد صادق ریختینه له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې نن شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د 15 امنیتي او زیاړون د شوراندام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو موټریس کاروان ته نږدې د صرف وسیله ځان وژن کې حمله شوې، چې پر مهال یو ملکی شزه وجل شوې او 15 نور ملکیان ټپیان شوي. د کمانډان په وینا په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په کابل سټډیو کې مو یو څه تخنیکي ستونزه را پیدا شوې ده، تر څو پورې چې زموږ دغه تخنیکي ستونزه هواریږي د پراګ له سټډیو خبرونې ته دوام ورکوو. مخکې مو په کندهار کې د انتحاري حملې په اړه واورېدل، دغه راز مو په کابل ښار کې د تورې ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو او دغه راز د غیر مسؤولو وسله والو څخه د وسلو د راټولولو په اړه راپورونه واورېدل. تر اوسه پورې زما همکار اکرام الله اکرام دا خپرونه مخته وړله. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي چې دغه تخنیکي ستونزه هواره شوې ده. مایکروفون بیا هم خپل همکار ته سپارم، اکرام الله اکرام ته.
د وګړو د احوال د سب پړه د ولس مشر غنی دغه تخنیکی فرمان د افغانستان.
بلې، انقدر من اوریدونکو بیا هم یو ستونزه ده له کابل سره. زموږ کابل سره به وبخې زموږ اړیکه بیا هم ټینګه شوې ده. په کابل کې هم دا اوس هغه راپور چې په ولسی جرګه کې نن د برېښنا د رئیس د څرګندونو پر موضوع څرخي، چې ولسی جرګې ته نن د خپلو د دې شرکت د پوروړو په اړه معلومات ورکول. د دې ادارې رئیس امان الله غالب نن وبخې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و او وی ویل چې تر اوسه پورې یو شمیر دولتي شرکتونه او خلک پوروړي دي، او دغه د پورونو شمیر هم څه باندې 10 میلیارد افغانۍ کېږي. هغه وویل د ملي شورا دواړه جرګې هم د برېښنا شرکت ریاست تر اوسه پورې پوروړي دي چې خپل پورونه پرله پسې غوښتنو سره سره نه دي پوره کړي یا د شرکت ندی تحویل کړي. مایکروفون خپل همکار اکرام الله اکرام ته سپارم.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، په ډیر زیاته بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه موجوده وه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د دغه ادارې ویان روح الله مزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تذکرو د ویش لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. واصل وسال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو اداره وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د خلکو سوکالن انتظار پای ته ورسیږي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدسي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر به له کابله پیل او ډېر ژر به ولایتونو ته هم وغځیږي.
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپلو هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلاموو، او په نږدې راتلونکي کې به دغه ملي پروسه مع الخیر پیل شي. له تخنیکی او فنی لحاظ زمونږ اداره کاملا د دغه ملي پروسه پیل ته چمتو ده، او موږ خپل کار له کابل نه پیلو.
خغلی احمد زوی له تخنیکی په لوس محل په کابل کې ټول مرکزونه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د وګړو د احوال د سب د ادارې رئیس همایون محتاط وایي ولس مشر محمد اشرف غنی ورته ویلي چې په نږدې ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو وي. د خغلی محتاط په خبره ولس مشر غنی ورته ویلي غواړي ژر خپل برېښنایي تذکره واخلي. په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه غسلي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر لا تیرو دوو کلونو رئیس له خنډ او ځنډ مخ کړه. د وګړو د احوال د سب د قانون د طرحې په شپږمه ماده کې چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړونو د سب پاړه ده، د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د ملیت ذکر هم شوی چې د ولسی جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه.
د واصل وسال راپور ته غوږوي. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي د اقتصادي د عالي شورا د پریکړې له مخې د نهو بندرونو د لارو د درانه وزن اتلو واک له دوی نه مالی وزارت ته سپارل شوی. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه پریکړې له مخې د پاتې 22 نورو تلو کارونه ځنډول شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د فوایدامه وزارت وایي چې په لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د مخنیوي د کارونو د لا چټکتیا او د عوایدو د یو ځای راټولېدو په هدف د افغان ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې له مخې د نهو بندرونو د تلو واک مالی وزارت ته سپارل شوی. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پریکړې له مخې د 22 نورو تلو فعالیتونه ځنډول شوی دي. هغه وایي په بندرونو کې نه لیل فائدہ می وزارت نه مالی وزارت انتقال سوی او د پاتې 22 تلو حق الزون او حق الجریمه مونږ نه اخلو. ساتوی خور باندې کنټرول نه لرو. پاتو زونونو کې زموږر زنده ټیمونه فعال دي چې موټر کنټرولوي. د فائدہ می وزارت وای د افغانستان په مهمو بندرونو لوی لارو او د غشان په ګرځنده ډول د درون وزن شاوخوا څلوېخت تل کار کوي چې سوداګریز مالونه د مالی په هدف تلی او هم په لوی سړکونو باندې د زیات بار د مخنیوی په هدف ورنه کار اخیستل کیږي. مخکې تر دې په وار وار داسې راپورونه خپاره شوي چې د لوی لارو په درانه وزن تلو کې فساد موجود دی. نور هم دې عمله عواید په بشپړ ډول نه راټولېږي او ډېر درانه موټرونه په لوی سړکونو پرېښودل کیږي چې د سړکونو د خرابوالي لامل ګرځي. د فوایدامي وزارت پخوانی مرستیال نورګل منګل وای له زیاتو هڅو سره سره اوس هم د لوی لارو په درانه وزن تلو کې درغلي کیږي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو د سړکونو د خرابېدو او فساد نه د مخنیوي په هدف د ټولو لوی لارو درانه وزن تلې په ډیجیټلی سیستم بدل شي.
په افغانستان کې ټول چې دوه ستاسو بنځي ستاسو ګاندې دا ټول د غشینو د مونیټرینګ کما چې دی کوم موټر راغله څو ورکې ورته ورکړي او څومره محصول وکړي دا ټول هغه پرنټ چارټ ورکړي ما تم دلته راوځي.
ښاغلی منګل زیاتوي که د لویو لارو د درانه وزن تلو کې د فساد مخنیوی وسي، له یو خوا به د ګمرکونو عواید زیات او له بلې خوا به د لویو لارو د سړکونو د خرابوالي مخنیوی هم وسي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پر یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور دي. د دې ادارې رئیس امان الله غالب نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل ملي شورا هم د دوی پوروړ د پدیاړه د شام محمود شینواری راپور او روچی محمد واصل وسال لوسته دي.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی، خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. د ده په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. دی وایي په ټوله کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خواشینۍ سره ملي شورا 2.5 میلیون افغانۍ زموږ پوروړې ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ، خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې، زموږ کارکوونکي ووهل، موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ له دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نشي ترلاسه کولی. د زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 30% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټي زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي.
واصل وسال ته غوږوي. د افغانستان د پولیو ملي پروګرام وایي هیله ده چې افغانستان به تر راتلونکو 3 کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړ مورز افریقایي هیواد ګابون له پولیو ناروغۍ د خلاص هیواد په توګه اعلان کړ. د ماشومانو ګوزن پولیو لایلاج ناروغي ده چې په نتیجه کې د ماشوم پښې پلجیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو 12 پیښې تایید شوي چې 5 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 په کندز کې لیدل شوي. د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې پر روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخنیول کیږي.
امیدم دا دی چې انشاءالله د 2013 کال
د جولای تر میاشتې پورې به زمونږ داخلي گردش د ویروس بند شي. په دې معنا چې د دې تاریخ نه وروسته به د پولیو پیښه نه راځي، منځته نه راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د شنبې په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد گابون کې له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مشکوکو یا تایید شویو مواردو راپور نه دی ورکړل شوی، نو ځکه د مرکزی افریقا دا هیواد له پولیو ناروغۍ پاک اعلانوي. خو WHO له دې سره سره په گابون کې پر دې ناروغۍ د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د گابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغۍ پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو واکسین ته دوام ورکړي. دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوې، خو یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم د ماشومانو ژوند ته ګواښ کوي. د پولیو پر ضد د ملي کمپاین مشر ښاغلی احمدزای وایي د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي.
تقریبا د دریو نه تر پنځو کالو به موږ خپلو کمپاینونو ته ادامه ورکوو او درې کال وروسته به افغانستان په مکمله توګه باندې د پولیو اعلان شي، ځکه د دې لپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د درې کالو پورې هیڅ د پولیو پیښه پکې نه ثبت شي.
په پلازمینه کابل او جنوبی، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي، د واکسیناسیون پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د جمعې تر ورځې دوام کوي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شپږ میلیونه پنځه کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي.
د احمد تکل ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا نیم ساعت پښتو خبری مجله مو په همدې ځای پای ته رسیدلې.